السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره د پوراپرونی کوریج چې ولسمشر اشرف غنی احمد زید عمرې حج او د سعودي عربستان لوالي عهد سره د کتنې لپاره دغه هیوا تروان سو نور مطالب ورسته معرفي کیږي اوس له سفیولا ستانک زینه خبرونه اوري
ولسمشر اشرف غنی احمد زید یو لوړپوړی دولتي پلاوی په ملګرتیا سعودي عربستان ته روان شو. تمه ده د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي او د چین په شینجیانګ لرې پرته سیمه کې د کان د نړیدو له کبله 14 کارګران وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی احمد زید یو لوړپوړی دولتي پلاوی په ملګرتیا سعودي عربستان ته روان شو. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر احمد زید په دې سفر کې د سعودي له لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په مسأله خبري وکړي او د عمره حج به هم ادا کړي. د لوړې مراسمو وروسته دا د اشرف غنی احمد زید لمړنی بهرنی سفر دی. تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د بریالیو کاندیدانو لیست څه باندې دوه اونۍ مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته اوس اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله له کاندیدانو او خلکو بخښنه وغوښته.
تقریبا ډیر وخت نیو ډیر
د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشرې د انتخاباتو له لومړي پړاو سره یو ځای د عمل پشپړه سمتر سره شول. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج د سور په یو ډیر شمه نیټه د شکایتونو کمیسیون ته واستول، خو د دوهم پړاو انتخاباتو د لانجې د اوږدېدو له کبله د دې نتایجو اعلان هم وځنډید. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د ټلویزیونی خبرونو په وسایلو مجهز درې موټر له خپلې اصلي بیې درې برابره ګران پیرودلی دي. د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتنه کړې چې د دې موټرونو د معاملې څرنګوالی توضیح کړي. سیګار وایي د ټلویزیونی خبرونو د دې سیارو د زګاو درنیولو هدف د سپورتي پروګرامونو لکه د کرکټ، فوټبال او بسکشي په څیر د مسابقو خبرولو، خو دا اداره وایي چې لدې موټرو څخه تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پرون شپه پر دنګام ولسوالۍ 15 راکټي حمله شوې دي. د کونړ امنیتي قومندان عبدالحبیب سید خیل نن آزادې راډیو ته وویل چې په دې راکټي حمله کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوخته. چارواکي وایي له هغه وخت چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست لسلاکار سره افغان چارواکو د راکټي حمله د دریدو په خاطر خبرې کړې، د ډیورنډ کرخې له هغه غاړي د حمله کمې شوې دي. د افغانستان د شپارس کلنو کرکټ ټیم به سبا له قطر سره مخ شي. افغانستان د قطر په کوربتوب د آسیا په ایلیټ کپ سیالیو کې تر دې دمه خپل ټول سیالان له هغې ډلې ایران او کویت مات کړي او دای پر روان تورنمنت کې درېمه لوبه ده. پرون په قطر کې د شپارس کلنو په آسیایي لوبو کې په خپل دوهمه لوبه کې افغان ټیم د کویت د کرکټ ملي ټیم ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه. پچا کویت وګټله او د توپ وهنې پریکړه وکړه، خو د سیالي تر 15 اور پورې ټول لوبغاړي وسوځیدل او افغان شپارس کلنو ته د 9 شپېتو منډو هدف ورکړ. افغان ځوانانو په ولسم اور کې او د دوه لوبغاړو په سوځیدو د هدف ته ورسید. افغانستان د دې سیالیو یو مدافع اتل دی او غواړي له خپل اتلولۍ دفاع وکړي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 3 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 80 پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 15 پته پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 530 پته افغانۍ. بیا هم خرغلی: د چین په شینجیانګ لری پرته سیمه کې د کان د نړیدو له امله 14 کارګران وژل شوی دي. چارواکو سنهوا خبری اژانس ته ویلي د ډبرو سکرو کان د نړیدو په پیښه کې 11 نور کارګران ټپیان شوي او شپږ نور ژغورل شوي دي. په خبرونو کې ویل شوی چې دغه پیښه پرون هغه وخت وشو چې 3 واړه کارګران په کان کې په کار بوختو. چینایي چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. د مصر حکومت د سینا ټاپو وزمې په ځینو برخو کې درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ. دغه اعلان وروسته له هغه وشو چې په دې ټاپو وزمه کې د مصر د پوځ پر یوې پوستې د برید په پای کې ګڼ شمېر پوځیان ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د سینا په شمال کې الاریش ښار ته نږدې پر دې پوستې د هوان او راکټ لانچرو ډزې شوې. خبر زیاتوي چې په دې ډزو کې یو ټانک چې چاودېدونکي مواد او مهمات پکې ولګېده او په نتیجه کې لویه چاودنه وشوه. چارواکي وایي په دې برید کې لکتر لګه دیرش سرتیری وژل شوی خو د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه شل نور سرتیری چې په دې چاودنه کې ټپیان شوي وو په نازک حالت کې دي. د امریکا د نیو جیرسی او نیویارک والیانو امر کړی ټول هغه ډاکټران او مسافران چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ له قربانیانو سره په تماس کې پاتې شوي له امریکا ته له راتګ وروسته د یوویشت ورځو لپاره جبران قرنطین شي. دغه اقدام وروسته تر هغه کېږي چې د نیویارک یو ډاکټر په ګینا کې د ایبولا د یو ناروغ تر درملنې وروسته امریکا ته تر راستنېدو وروسته د ایبولا وژونکي ناروغۍ نښې پکې ولیدل شوې. ایبولا تر اوسه تر 4900 زیات کسان وژلي دي. زیات کسان په ګینیا، لایبریا او سیرالیون کې وژل شوي دي. یو ایرانی اکاس چې د ایران په اصفهان ښار کې پر ښځو د تیزاب د شیندلو په وړاندې د چهارشنبې په ورځې د مظاهرو د جریان تصویرونه یې اخیستل نیول شوی دی. د ایران د حکومت د سیاسي مخالفانو د ویبپاڼې د خبر له مخې آریا جعفری په خپل کور کې و چې امنیتي مامورینو د پنجشنبې په ورځ ونیو. د جعفری لخوا اخیستل شوي عکسونه په نیمه دولتي خبري اژانس اسنا او نورو ویبپاڼو او همداراز په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. په ایران کې پر ښځو د تیزاب شیندلو بریدونه ظاهرا په دې خاطر شوي چې پوره اسلامي حجاب یې نه و اغوستی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې حملو په اړه چې په ایران کې د خلکو سخت غوسه پارولې د تحقیقاتو امر کړی. او د فرانسې د استیناف یوې محکمې قزاقستان ته د فراری پانګوال مختار ابلیزایف د سپارلو حکم کړی. د دې محکمې پرون پریکړه وکړه چې ابلیزایف باید لومړی روسیې ته وسپارل شي. روسیې، قزاقستان او یوکرین درې واړو د اختلاس په څو قضیو کې د نوموړي د استرداد غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل پیټر ساهلاس د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته همداراز وویل قزاقستان غواړي ابلیزایف چې په دې هیواد کې تر تعقیب لاندې دی له نورو لارو ونیسي. پر مختار ابلیزایف چې د قزاقستان د اپوزیسیون د مهمو شخصیتونو له ډلې دی تور پورې دی چې د قزاقستان د بی ټي ای بانک د ریاست پر مهال یې د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو اختلاس کړی. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 3 باندې و دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر اشرف غنی احمد زید د عمره حج د ادا کولو او د سعودي عربستان له چارواکو سره د کتنې لپاره دغه هیواد ته روان شو. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج تر اوږده انتظار وروسته نن اعلانېږي.
تصمیم لرو چې نن په دوه بجو نتایج اعلان کړو. اګه غواړم چې وال په انتظار کې دي زیات پاتې شو.
د ملګرو ملتونو نړیوال ورځ پرون په افغانستان کې هم ول منځل سو. په پېښور کې افغان ماسلان لنیوي حکومت نه هیلمن شکاري.
ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ټولو لس دلمن لمن هیلی لري چې دای با د نظام کې د کافی اصلاحاتو پر اوستلو کې بریالي شي.
په کندهار کې یو بنسټ غوړي د ملالی میوندی قبر ورغوي.
موږ وغوښتل چې خپل ویاړونه باید موږ یې خیر نه کړو، خصوصا د نوي نسل لپاره نو غواړو چې هغه ورغوو.
د سیمې پر وضعیت هم راپورونه لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لومړی برخه په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر اشرف غنی احمد زید او علي رتبه دولتي هيئت په ملګرتیا سعودي عربستان ته روان سو. د جمهور ریاست خبر پانه وی چې ولسمشر احمد زید په دې سفر کې د سعودي عربستان له علي رتبه چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر مسلو خبري وکړي او د عمره حج به هم ادا کړي. لوړی له مراسم وروسته د اشرف غنی احمد زی لمړنۍ بهرنۍ سفر دی. اسد الله لودین د کابل په استودیو کې د لنورو جزئیات سره. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې اشرف غنی احمدزی په دې سفر کې د عمرې حج له ادا کولو سربیره د سعودي عربستان ولیعهد او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلی احمدزی به د سعودي له چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. دا د لوړو مراسمو وروسته د اشرف غنی احمدزی لمرنی سفر دی. د جمهور ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې له ښاغلی احمدزی سره په دغه سفر کې د جمهور ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست لمړی مرستیال انجینر محمد خان، د اصلاحات او ښې حکومتداری په برخه کې د جمهور ریاست فوق العاده استازی احمدزی مسعود، دغه راز ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثماني، د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف او د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی ملګرتیا کوي. ښاغلی احمدزی د کمپاین پر مهال هم ویلي و چې له بریالیتوب وروسته به یې لومړنی سفر سعودي عربستان ته وي. که څه هم د ښاغلی احمدزی او سعودي چارواکو د ملاقاتونو د اجنډا او په اړه تر اوسه ډیر معلومات نه دی ورکول شوی، خو د افغانستان د سولې په برخه کې سعودي عربستان ته ډیره هیله شته. له دې وړاندې د سولې عالي شورا چارواکو ویلي و چې سعودي عربستان کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. دوی ویلي و چې سعودي عربستان په طالبانو کې هم نفوذ لري، او له دې سربېره د سعودي یو شمیر شیخان چې اوس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مالی مرسته کوي، که سعودي عربستان وغواړي د هغوی مالی ملاتړ بند کړي، نو دغه په یو ډول سره د سعودي عربستان مرسته ده چې د سولې په برخه کې کوي. نو اوس چې معصوم ستانکزی د دې پلاوی ملګرتیا کوي، د دې پلاوی یو غړی دی، نو داسې ښکاري چې په دې سفر کې به د سولې په بحث باندې تمرکز زیات وي، او د سولې د ټینګښت په برخه کې یوازنۍ هیله هم د اسلامي هیوادونو په حیث سعودي عربستان ته ډیره ده. بله،
مخکې هم دغه هیواد ته افغان چارواکو سفرونه کړي وو. اوس کارپوهان څه وایي چې دغه وروستی سفر به څومره لاسته راوړنه ولري، خصوصا دغه د سولې مسله چې تاسو یاده کړل؟ داسې معلومیږي چې په دې کتنې کې به پر دې موضوع هم خبرې وسي.
بله، موږ چې د سولې علي شورا له غړو سره خبرې کړې وې، هغوی ویل چې د حامد کرزي د 13 کلن حکومت پر مهال هم سعودي چارواکو همیشه د ژمنې کړې چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. خو د سولې علي شورا چارواکي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د سعودي عربستان له هڅو او مرستو نه خوښ نه دي. دوی وایي چې د سعودي عربستان د چارواکو ژمنې فقط د کاغذ پر مخ پاتې دي، یا پتنه په لفظ باندې محدود وي او په عمل کې هیڅ نه دي. دوی وایي چې چیرې نوې افغان رهبری وکولی شي سعودي چارواکي دې ته حاضر کړي، دې ته وهڅوي چې افغانستان سره د سولې په برخه کې عملی هڅه وکړي، او افغان حکومت په دې برخه کې یو پیاوړی اراده رامنځته کړي. نو امکان لري چې سعودي عربستان خپل ژمنې په عمل کې پیاده کړي، او په عمل کې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، دوی وایي چې سعودي عربستان په طالبانو او نورو القاعده او نورو وسلوالو ډلو کې نفوذ لري، او کولی شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. نو دوی هر څه مشروط په دې بولي چې د افغان حکومت له خوا باید یو پیاوړی سیاسي اراده رامنځته شي، څو د سعودي عربستان په ګډون نور د سیمې هیوادونه وهڅوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
ډیره مننه اسد الله لودین. وو په کابل کې د څخه مو وردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دولتي هیات په ملګرتیا سعودي عربستان ته روان شو. هلته به له سعودي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې او نور موضوعاتو خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلانېږي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج باید ډیر پخوا اعلان شوی وای، خو د ولسمشري انتخاباتو بهراني کېدو دا کار ځنډنی کړ. د انتخاباتو څارون کې ډلې که څه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر بهیر انتخابونه کوي، خو د اعلان هرکلی هم کوي. تفصیل احمد تکل ناوري.
تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د بریالیو کاندیدانو لیست څه باندې دوه اونۍ مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
د ولایتي شوراګانو نتایج په ولسم د میزان شکایتو محترم کمیشن مونږ ته راولېږي، او کم تغیرات چې دوی راوړي هغه سیستم کې داخلېږي. ان شاء الله تصویر لرو چې نن په 2 بجو نتایج اعلان وو. دا تقریبا ډېر وخت ونیوه. زه ډېر ډېر آزاد غواړم چې زموږ وال په انتظار کې ډېر زیات پاتې شو.
د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشرۍ د انتخاباتو له لومړي پړاو سره یو ځای د حمل په شپاړسمه نیټه تر سره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې انتخاباتو لومړني نتایج د ساور د میاشتې په پای کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون ته واستول، خو د دوهم پړاو انتخاباتو د لانجې اوږدېدو نه یوازې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د اوږدې مودې لپاره منتظر پاتې کړل، بلکې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو له توافق مخکې په نورو برخو کې هم ژوند په ټپه درېدلی و. د انتخاباتو څارونکو ټولنو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند فهیم نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان او خلک له انتظار ستړي شوي دي.
تاکونو کمیسیون وایي چې دوی به اعلان نه دا نتایج دا ډېره ښه خبره ده. نتایج باید پخوا اعلان شي، اوس هم په هر صورت کې موږ نشو کولی. ډېر صبر وکړو، هم خلک منتظر دي او هم محترم د ولایتي شوراګانو کاندیدان دوی انتظار باسي.
خغلی نایمی زیاتوی چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بهیر لکه څرنګه چې لازمه و شفاف نه و، ځکه د نوموړي په وینا کاندیدانو او د هغو استازو ته د څارنې کم امکانات برابر شوي وو. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو له مخې په ټول افغانستان کې 455 کاندیدان کامیاب شوي چې 9 پکې میرمنې وې، خو د شکایتونو له څېړنې وروسته د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې په لومړني فهرست کې بدلونونه راغلي دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښته اوس په جنقه الکوزیره ته وای چې په نړیوالو خبرونو کې د افغانستان په اړه سرغلي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پروسته کړه کې آیا د افغانستان اساسي قانون د سیاست قرباني شوی تر سرلیک لاندې یو مضمون خبر کړه او په برخه کې لیکي اساسي قانون د یو هیواد تر ټولو جګه قانوني مرجع ده چې د دولتي مؤسسو او اورګانونو صلاحیتونه پکې واضح او بیانېږي. اساسي قانون یوازینی قانون دی چې د حکومت او دولت سیاسي صلاحیتونه ټاکي. خبرونه لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې داسې یو کار وشو چې په اساسي قانون کې شامل نه دی. د افغانستان د اساسي قانون په هیڅ ځای کې د اجرایه ریاست په نامه اداره نه ذکر شوی او د جمهوری ریاست دوه کاندیدان پرته لدی چې د رای ورکونکو رضایت یا مخالفت ته پام وکړي یا ورته په اساسي قانون کې کومه توجیه پیدا کړي او یا هم د ملي شورا نظر یا پریکړه ترلاسه کړي په خپلې پریکړه وکړه او د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د اجرایوي ریاست څوکۍ ایجاد کړه. په دې توګه ملي شورا او قضایي قوه دواړه له پریکړې څخه لري وساتل شول. فارن پالیسی خبرونه زیاتوی په اساسي قانون کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود دي او داسې هم نه ده چې په هر وخت او هر حالت کې به فرمان صادروي. جمهور رئیس کولای شي یوازې په خاصو شرایطو کې فرمان صادر کړي. خبرونه وړاندې کوي د افغانستان ستونزو ته په کتنې په دې هیواد کې هر اقدام ممکن کېدای شي. حتی جمهور رئیس د اساسي قانون د عمل کولو لپاره د لوړې لمراسمو څخه څو شېبې وروسته داسې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د اساسي قانون له روحي او اساساتو سره په تضاد کې دی. فارن پالیسی لیکي دا پریکړه د افغانستان په یو حساس وخت کې شوی او ټولو د انتخاباتي لانجې د عواقبو په اړه اندېښنې درلودې. دواړو کاندیدانو ممکن داسې انګېرلې وي چې د دې لانجې څخه د خلاصون لپاره د اساسي قانون د نه رعایت په ګډون هر اقدام جایز دی. بریتانیا چاپ ګاردین رسپونډ د اکسونو د یو نندارتون په اړه یو مضمون خپور کړی چې سرلیکې دی په جنگ کې د افغانانو ژوند. ورسپونه لیکي د افغانستان خلک په تیرو څو لسیزو کې یا له بهرنیو یرغلګرو سره او یا هم په خپلو کې په جنگ کې ول. ګاردن لیکي یو ایرانی عکاس چې د تصویرونو دا کتاب برابر او چاپ کړی په حقیقت کې غواړي د هغو خلکو ژوند منعکس کړي چې د جګړو قرباني شوي، نه د بهرنیو ځواکونو چې په افغانستان یرغلونه کړي. په دې کتاب کې یو پزلپور عکس تر سترګو کېږي چې ښایي افغانانو څنګه د جګړو له خاطراتو سره عادت کړی او خپل ژوند ته دوام ورکوي. په یو تصویر کې ښکاري چې د روسانو یو ویجاړ شوی ټانک د یوې کروندې په منځ کې ولاړ دی او بزګر خپل حاصل ټولوي او د ټانک د پاسه ایږدي. ګاردن لیکي په یو بل عکس کې ماشومان تر سترګو کېږي چې له جګړې څخه د ویجاړو شوو ودانیو له پاسه یخ مالک کوي. په یو ځله بوګنونکي تصویر کې یو سړی ښکاري چې په یو روغتون کې د خپلې کورنۍ د یو ټپي شوي غړي پر سینه خپل لاس اخې او په خپګان ورته ګوري. ګاردن وړاندې لیکي له دې تصویرونو څخه یو عجیب حالت تر سترګو کېږي او هغه دا چې افغانانو له جګړو وژنو او ورانیو سره سره لا هم خپل روحیات له لاسه نه دي ورکړي. په یو تصویر کې دا هم ښکاري چې په سلګونو نجونې او ښځې په مزار شریف کې د فرهاد دریا کنسرت راټولې شوي په چکچکو او خوښۍ سره د دغه سندرغاړي هرکلی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پېښور پانتون کې یو شمېر افغان محصلان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د وروستیو اقداماتو په اړه خوشی څرګندوي او وایي چې د نوموړي چټک اقدامات به په هیواد کې سیاسي ثبات ټینګ کړي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورت کې.
د پېښور پانتون یو شمېر افغان محصلین د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په وروستیو اقداماتو خوښي څرګندوي او وایي چې هیله لري چې اشرف غنی به د نظام د ټیکاو لپاره خپلې هلې ځلې همداسې روانې او ګړندۍ وساتي. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ رامنځته شوی د ملي یووالي حکومت به د افغانانو غوښتنې پر ځای کړي او په دې هیواد کې به د سولې په راوستو او همداراز د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي. افغان محصلین په هیواد کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد د مخنیوي او همداراز د ښې حکومتدارۍ د وروستو اقداماتو له امله خوشبینه دي او وایي چې د نوموړي په مشرۍ به افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ پر لور روان شي. د پېښور پوهنتون یو تن افغان زده کوونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم حبیب الرحمن ده. افغانستان چې په کوم لار روان ده دا به ان شاء الله د بدلون لارې او افغانان به یو ښه مستقبل وویني. او ډاکټر صاحب اشرف غنی په خلال روان ده او ان شاء الله موږ امید کوو تبدیلی به راشي په افغانستان.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي یو محصل بیا وایي ولسمشر غنی باید د اصلاحاتو په راوستلو او له اداري فساد سره په مبارزه کې له ښو او پاکو مزیلرونکو کسانو څخه کار واخلي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ټول ولس لمن لمن هیلی لري چې دی به د نظام کې د کافی اصلاحاتو په راوستلو کې بریالی شي. هیله کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی باید د اصلاحاتو په راوستلو کې د فساد سره په مبارزه کې او د ثبات په راوستلو کې باید له ښو او پاکي ماضي لرونکو ظرفیتونو څخه کار واخلي. د یو کډوال په حیث باید زه دا ووایم چې باید خپله ډیره توجه د کډوالو بیرته تک ته ورکړي.
د یاد پونتون د افغان مسلمانو د اتحادیه مشر خلیل کریمی بیا سولا او د قانون حاکمیت د افغان ولس بنسټیز اړتیا بولی.
پوره باور لرو چې د قانون حاکمیت همدارنګ په افغانستان کې به سولا راځي. د دوه پراتک سره همدارنګ د ماجرینو لپاره د کومې خبرې کړې دي چې ماجرین به بیرته ستنیږي افغانستان ته. د دې لپاره موږ ډیر پر امید یو دته چې د ماجرینو لپاره به خامخاص کار کوي او سوادي چې کړې دي هغه باید پوره کړي. همدارنګ دلته کوم ستونزې مشکلات دي هغوی لپاره د هم د خپل استازو ته وظیفه وسپاري ترسو د ماجنو مشکلات حل کړي.
دا یادونې وردا چې په افغانستان کې د دوه کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي شخړو تر پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت تر جوړېدو له امله د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او همدارس د دې ایالت په نورو سیمو کې میشتو افغان کډوالو خوښي خولې وه او دا یې د افغانستان د بیا رغونې، سولې او سیاسي ثبات لپاره مهمه پریکړه بللې وه.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 22 دقیقې دي او اوس به قسیم سولمل راتوي چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړی دي.
کابل چاپ ورسپانو په نننۍ غنو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د نتایجو او په افغانستان کې د روانو نامنې په اړه لیکنې کړې دي. د محور آزادي ورسپانو په لومړي مخ کې د خبرسوي مطلب عنوان دی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلان شي. ورسپانو په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عبدالرحمن هوتکی په حواله لیکي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نتایجو د جنبندۍ په مرکز کې کار بشپړ شوی او د نتایج به نن اعلان شي. ویسا ورسپانی هم پر همدې موضوع په خپل خبرسوي مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنۍ نتایج اعلانېدو ته اشاره کوي چې د سور په وروستۍ کې اعلان شوی و. په مطلب کې راغلی چې د لومړنیو نتایجو له مخې له 4 ولایتونو څخه 455 کاندیدان وړونکي و. خو ورسپانه زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې دا وروستي نتایج نه دي او د وروستي نتایجو په اعلانېدو کې شایع تغییرات راسي. ویسا ورسپانې په خپل بل مطلب کې په افغانستان کې روانو نامنې ته اشاره کوي او لیکي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ له سقوط سره مخ ده. په مطلب کې د ځایي چارواکو هغو اندېښنو ته اشاره شوې چې وایي که دغه ولسوالۍ ته پاملرنه ونه سي، د امنیتي ځواکونو شمیر زیات نه سي او د خلکو ستونزې حل نه سي، نو دا ولسوالۍ به د طالبانو لاس ته سقوط وکړي. ورسپانه د چارواکو په حواله زیاتوي په نوزاد کې موجوده امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې امنیتي ستونزې حل کړي، خو د تجهیزاتو د نشتون له کبله اوس واک د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې محدود شوی. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې بیا په خپلې سرمقالې کې په افغانستان کې د پوځ د تلفات په اړه لیکنه کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د افغانستان پوځ او نور امنیتي ځواکونه تر ډیره د یوې وژونکې جګړې لپاره روزل کیږي. مقاله لیکونکی په خپل مطلب کې په افغانستان کې د پوځ د تلفاتو په اړه د دفاع وزارت لخوا وروستیو خپاره شویو ارقامو ته اشاره کوي چې له مخې تیر لمریز کال اردو ته تر ټولو خونړی کالو چې 1400 سرتیري پکې وژل شول. خو په مطلب کې بیا له سیاسي اړخه ناسمې تګلارې باندې انتقاد شوی چې د مقاله لیکونکي په لیکنه له همدې عمله زموږ ځواکونه دومره ستر تلفات ورکوي. مقاله لیکونکی په پای کې سپارښتنه کوي چې افغان پوځ باید ښه وروزل سي او تجهیز سي تر څو خپلې اساسي دندې ته چې د افغانستان ساتنه ده تیار اوسي، نه دا چې د پردۍ جګړې لپاره وژل سي.
پرون د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما ویاند نیلا مبارز وایي چې ملګرو ملتونو تل افغانستان سره همکاري کړې ده او په راتلونکي کې به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. تفصیل د ملالی بشیر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو نوم د لومړي ځل لپاره په 1942 کال کې د امریکا ولسمشر فرانکلین ډی روزاولټ په هغه اعلامیه کې یاد کړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال شپږوشتو هیوادونو ژمنه وکړه چې د جرمني، جاپان او ایټالیې د ائتلاف پر ضد به جګړه کوي. په 1945 کال کې د 500 هیوادونو استازیو د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو لپاره منشور جوړ کړي. په دې غونډه کې پر هغو پیشنهادونو خبرې وسوې چې د چین، شوروي اتحاد، امریکا او برتانیې لخوا وړاندې سوي وو. دا منشور د 1945 کال د جون په 16مه د 500 هوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو. ملګرو ملتونو د 1945 کال د اکتوبر په 16مه په رسمي ډول کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 16مه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما ویاند نیلا مبارز وایي افغانستان د ملګرو ملتونو د لومړیو غړیو هوادونو څخه یو دی.
افغانستان د ملګرو ملتونو یو د هغه لومړیو هیوادونه دي چې ممبرشپ شوی دی. تقریبا په کال 1940 کې افغانستان یو د اولین هغه هیوادونه وو چې ملګرو ملتونو ته خپله ممبرتوب واخیستله. د هغه وخت تر اوسه پورې ملګرو ملتونو د افغانستان
ملګری ملتونه په افغانستان کې درې ډوله مرستندوی ادارې لري. نیلاب مبارز د ملګری ملتونو د مرستندوی پروژو په حق لوايي.
هغه ګروپ مؤسسات، صندوقونه او فندونه دي چې او پروګرامونه دي چې د بشري چارو په حق لوايي افغانستان ته کومک کوي. بل هغه ګروپ مؤسسات دي چې پرمختیايي چارو په حق لوايي په افغانستان کې بوخت او بل یوناما دفتر دی چې یوناما د ملګری ملتونو سیاسي مؤسسه ده چې دلته د ملګری ملتونو د امنیت شورا له لارې نه خپله منډیټ اخلي او افغانستان لپاره کار کوي.
اغلی نیلاب زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د پروژو په اړه به د افغانستان دولت او خلک قضاوت کوي، خو ملګرو ملتونو تل له افغانستان سره یو ځای اوژه په اوژه درېدلي دي او په راتلونکي کې به هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
په کندز کې یوې ښځې غوښتل خپل ځان له خپلو کوچنیانو سره د بې وزلۍ له کبله وسوځوي چې د پولیسو لخوا وژغورل سوه. اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
په کندز کې یوې مېرمنې قصد درلود چې خپل ځان له کوچنیانو سره وسوځوي، د پولیسو لخوا وژغورل شوه. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت درېمې حوزې په سیمه کې یوې مېرمنې د بې وزلۍ له امله غوښتل چې د پټرولو په واسطه خپل ځان له لسو کوچنیانو سره وسوځوي. د دوی همسایګان له دې پیښې څخه خبرېږي او پولیسو ته خبرتیا ورکوي چې په پایله کې دغه مېرمنه له لسو کوچنیانو سره له ځان سوځولو څخه وشغورل شوه.
خانومی که شوهر معتادش مدت 6 ماه قبل خانواده خود ترک کرده و اینا در تیج
دغه مرمن خوان معتاد دی او شپږ میاشتې کیږي چې خپل کورونه خوشی کړي او د خزې په دې شپږ میاشتې کې د خپل د کور وسایل خرڅول او له دې لارې خپل ماشومان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوله. خدا دو ورځې کېدل چې دغه خزې په کور کې نور چیز نه درلودل چې وی پلوري او خپل بچارو ته پر ډوډۍ واخلي. نو دې تر شوې و چې خپل ځان خپلو کوچنیانو سره وسوځوي. په دې وخت کې د درېمې حوزې پولیس خبرېږي دا ښځه له ځان سوځولو څخه ژغوري. حسیني زیاته کړه چې د کندز ښار یو شمېر اوسېدونکو له دې ښځې سره نغدې روپۍ او خوراکي توکو مرسته وکړه، خو هغه وایي چې باید له دې کورنۍ سره سوداګر همدارنګه شتمن خلک مرسته وکړي چې بیا ځلې دا ښځه په دې کار لاس پورې نه کړي. هغې مېرمنې چې قصد درلود خپل ځان له لسو کوچنیانو سره وسوځوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: من نن سهار غوښتل چې خپل ځان وسوځوم په دې خاطر چې زما خاوند د شپږ میاشتې کېږي موږ یې یوازې پرېښي یو، او په دې موده کې ما د کور وسایل او لوښي خرڅول او خپل بچیانو ته مې پرې ډوډۍ رانیوله. خو دا دوه ورځې کېدې چې زما په کور کې خوراکي توکي ختم شوي وو. همدارنګه دوه ورځې زه له خپل کوچنیانو سره وږې تږې ناسته وم. بالاخره مجبوره شوم چې خپل ځان له اولادو سره وسوځوم، خو پولیس خبر شول موږ دې کار نه وژغورلو. زه د درېمې حوزې له پولیسو څخه مننه کوم چې له ما سره یې مرسته وکړه او له دې مصیبت څخه یې وژغورلم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جاوید امینی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی، له ولسمشر اشرف غنی احمدزی مهیله داده چې په هلمند کې د نشي موادو د کار او تولید مخنیوي وکړي. امامیر له بادغیس لیکي، اله د دولت بادغیس حلقوي سړک راته پوخ کړي. اسدالله له کندهار، د کندهار پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي. احسان الله جمالزی له هلمند لیکلی، له ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیله کوو چې لومړی د نوې کابینه ژر جوړه کړي، بیا نور هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. عبدالغفار قریشی له کندهار د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د وروستي نتایجو د اعلان هرکلی کوو، دا یو نیک ګام دی. عابد ناصر له کونړ لیکي، له ولسمشر اشرف غنی احمدزی غواړو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.